صد ماشم شپاش بجې سوې درنو دوستانو السلام علیکم د ازادي راډیو د نن ورځې ورستی پښتو خبری مجلې ته بخیر راغلاست. زه فرشته جلال زیم او د دې ساعت خبری مجله درته وړاندې کوم. د نیم ساعته خبرونه به مو په خبرونو پیل کړو، خو تر هغه مخکې باید ووایم چې نن په کابل کې د ازادي راډیو لخوا د ازادي راډیو د کار شخصیت فرهاد دریاته په ځانګړو مراسمو کې د هغه جایزه ورکړل شوه. په دې ارتباط به له کابله ځانګړی رپورټ درته لرو. د ورځنیو نورو مسایلو ترڅنګ به د کابل بانک د ننه د اداري فساد په ارتباط د موجودو مسایلو سره په تړاو یو مرکز درته خبره کړو، خو اول د دې سات مهم خبرونه واوري. خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي امنیت ریاست هغه تورونه رد کړل چې وایي د دوی په ادارو کې خلک شکنجه کیږي. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې چاودنې سمندري ځواکونه په نښه کړل. د سوریې د بشري حقونو یوې ډلې څرګنده کړه چې حکومتي ځواکونو په تیرو څو اونیو کې لږ تر لږه 1500 ملکیان وژلي، او په امریکا کې توپان او تندر تر 1.5 ډېر کسان ووژل. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هغه څرګندونه رد کړې چې ګواکې دغه اداره تورن کسان د چیرونو پر وخت سخت شکنجه کوي. د افغانستان د بشري حقوقو ادارو او د ملي شورا غړو ویلي وو چې د ملي امنیت په ولسمه او نویمه ادارو کې لنیول شوی کسانو سره د تحقیقات پر وخت ناسم چلند کیږي. خو د ملي امنیت ریاست ویاند لطف الله مشال ازادي راډیو ته وویل له هیڅ یو بندي سره په دې اداره کې زور زیاتی نه راښوي.
د بشر د حقوقو څارونکو ادارې په منظم ډول هفته وار لیدنه کوي. هغوی د دغو شیانو مسؤلیت لري که چېرته دا شکنجه موجوده وای دغه موضوع په اصطلاح افشا کړې وای. شکنجه نشته او دغه کوم خبرې شوي دي زه کاملا ردوم.
د افغانستان د بشري حقوقو د ځینو ادارو چارواکو دا تور هم پوری کړی چې د ملي امنیت ځینې ادارې د دوه یا ساعتونو پر ځای یو شمېر تورن کسان په میاشتو هم د تحقیقاتو لپاره ساتي. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي چې دوه سرتیري پرون په دوو پیښو کې وژل شوي دي. په کابل کې د دغو ځواکونو د رسنیو دفتر په دوو جلا خبر پاڼو کې وویل یو سرتیری د افغانستان په ختیځ کې په یوه حمله کې او دوهم په جنوب کې په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. د دې ترڅنګ د کندهار د امنیت امیر شیشا یوسف زی وایي چې نن سهار په دغه ولایت کې پر بهرنیو ځواکونو د سړک د غاړې ماین چاودلی. چارواکي وایي په دغه چاودنه کې درې عسکر ژوبل شوي دي. په کندهار کې نړیوالو ځواکونو د خپل یو موټر د اوښتو خبر ورکړی، خو ډېر معلومات یې په دې ارتباط نه دي ورکړي. د پکتیکا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یو قومي مشر او د شورا غړی نامعلومو وسلوالو وژلی دی. د پکتیکا ولایت د والي ویاند مخلص افغان وویل ملک عمر خان د یحیی خیل ولسوالۍ د شورا غړی او قومي مشر و چې تېره شپه نامعلومو وسلوالو د خپل کور مخې ته ووژه. د ده په خبره عمر خان دولت پلوه کس و او د سولې لپاره یې هلې ځلې کولې. د دې قومي مشر د وژلو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. تر دې مخکې هم د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه قومي او ولسي مشران وژل شوي دي. د سړک د غاړې بم نن د پاکستان په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر بس موټر وچاودید. په دې پیښه کې 15 تنه ووژل شول. دا په روانه اونۍ کې ورته درېیمه حمله ده. پوټل شوی کسانو کې څلور تنه د سمندري ځواکونو دي او یو تن په موټر سایکل سپور لاروي دی. د چاودنې تر لاسو ډیر کسان ژوبل کړي دي. د سیشن بی پورس څلور تنه هغه وخت وشل شول چې د سمندري ځواکونو پر دوو موټرو په کراچۍ کې بریدونه وشول. طالبانو د دغو دریو سرو پیښو مسؤلیت منلی دی. کراچۍ د پاکستان ستر ښار او اقتصادي مرکز دی. دغه ښار هم درس د پاکستان د سمندري ځواکونو اصلي اډه ده. د سوریې د بشري حقوقو یو ډله وایي چې د تیرو څو اونیو په ترڅ کې حکومتي امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 1500 ملکیان وژلي دي. د ساواسیا په نوم د بشري حقوقو ډلې هم درس ویلي دي چې له تیرو شپږو اونیو راهیسې چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد مظاهرې پیل شوي دي، په زرګونو سوریایان نیول شوي او په لسګونو کسان تري تم دي. په هغه بیان کې چې دې ډلې نن خپور کړ، دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د دې وینو د بهېدو د درولو لپاره لاس په کار شي. په بحرین کې یوې پوځي محکمې نن څلور تنه په مرګ محکوم کړل. دا کسان تیره میاشت د حکومت پر ضد په مظاهرو کې د دوو پولیسو په وژنه ملامته شوي دي. درې تنه نور په عمري حبس محکوم شول. د دغو وو تنو مدافع وکیلانو دا تورونه رد کړل. د فبروري په نیمایي کې د بحرین د حکومت پر ضد شیعه و اعتراضونه پیل کړل چې د دغو مظاهرو د ځپلو پر مهال لږ تر لږه شل تنه ووژل شول. په وژل شویو کې څلور له پولیسو سره په توقیف کې وژل شوي دي او حکومتي مسؤولان وایي چې څلور پولیس هم د اعتراضونو پر مهال وژل شوي دي. اسرائیل او د هغه متحد د امریکا متحده ایالاتو د فلسطینیانو د فتح او حماس ډلو ترمنځ د روغې جوړې له موافقې وروسته اندېښنه شولې ده. حماس اوس پر غزې او د فتح ګوند پر لویدیځې غاړې واکمن دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل له متحد فلسطیني حکومت سره سوله ځکه ممکنه نه ده چې حماس د اسرائیل د تباهۍ غوښتنه لري او زور زیاته یې نه رغندلی.
الرشود الفلسطيني تخال لبخور او شلوم ام اسرائیل او شلوم ام حماس.
فلسطینی چارواکي باید یا له اسرائیل سره سوله غوړه کړي یا له حماس سره سوله وکړي. له دغه دواړو سره د سوله امکانات نشته. حماس د اسرائیل تباهي ته لیواله دی او دا خبره علني کوي. حماس موږ پر شارونو توغندي ولي او موږ پر ماشومانو د ټانک ضد توغندي فایر کوي. زه فکر کوم چې د روغې جوړې نظریه د فلسطینی ادارې د کمزوري څرګندونه کوي او دا پښتنه ترې پیدا کیږي چې حماس شای پر لویدیځ غاړې داسې واکمن شي لکه پر غزې چې واکمن دی. زه هیله منیم چې فلسطینی مشران باید عاقلانه انتخاب وکړي له اسرائیل سره سوله غوره کړي. دا د دوی خپل انتخاب دی. په واشنگتن کې سپینه ماڼۍ حماس سره یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري او وایي چې په راتلونکي کې هر فلسطینی حکومت چې دا هیله لري چې له اسرائیل سره سوله وکړي نو باید تشدد وغندي او اسرائیل په رسمیت وپیژني. د چهارشنبې د ورځې له موافقې سره سم حماس او فتح ګوند موافقه وکړه چې یوه موقته اداره جوړ کړي څو په یوه کال کې انتخابات وکړي. دا موافقه د مصریانو په منځګړي توپ شوه. د مراکش ملي تلویزیون وویل چې د مراکش په نامه ښار کې نن په هغه رستوران کې چې بهراني ډیر ورزې چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې یو شمېر کسان وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. د کورنیو چارو د وزارت یو مسؤول چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وایي لږ تر لږه یوولس تنه دې چاودنې وژلې دي. ویل کېږي چې د ګاسو د ډبې د چاودنې له امله پېښه شوې وي خو تر اوسه دا نه ده تایید شوي چې د چاودنې علت څه دی. د امریکا په جنوب کې د طوفان او تندر له امله لږ تر لږه 160 تنه وژل شوي دي. د الاباما په ایالت کې چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ تقریبا 123 تنه ووژل شول او 23 تنه په میسیسیپی کې وژل شوي دي. له جورجیا او تینیس څخه هم د تلفاتو خبر ورکړل شوی دی. په وو ایالتونو کې اضطراري حالت اعلان شوی دی. او روسي خبردار چې د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارتر وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ ایل پرته له ورنه مخه شرطونو له جنوبي کوریا او امریکا سره پر هرې مسلې د خبرو هرکلی کوي. جیمی کارتر د اروپا له دریو پخوانیو مشرانو سره یو ځای له شمالي کوریا لیدنه وکړه او نن یې وویل چې دوی شخصا له کیم جونګ ایل سره ونه لیدل خو له هغه څخه یو یادداشت ترلاسه کړ. جیمی کارتر په جنوبي کوریا کې خبري غونډې ته خبري وکړې. د نن دغه هیواد ته وروسته تر دې ورسید چې درې ورځې په شمالي کوریا کې تیرې کړې. د جیمی کارتر او دغه نورو مشرانو ډله د مشرانو په نوم یادیږي. کارتر وویل چې شمالي کوریا ته د دې ډلې د سفر هدف د دواړو کوریاو ترمنځ پر پیدا شوی کړکې کې څه کموالی راوستل وو. د اتمي وسلو د لرې کېدو مسله وه او په شمالي کوریا کې د خوراکي موادو د کمبود د مسلې څېړل وو.
نن د پنځمبه ورځ ده د ثور 8 نیټه ده د اپریل د میاشتې 28 نیټه سره برابر ده. دغه خبري مجله چې د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د خبرونو ورستي پښتو خبري مجله د زفرشته جلازی وړاندې کوم. په خبرونه کې بووري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په ډیر ژر په افغانستان کې خپل دوال وړوډ په چارواکي بدل کړي. دا به د افغانستان او امریکا پر اړیکو څه ډول اغیز ولري؟
دا افغانستان تاریخو د یوال ټولنې سره د فرد او فرد ترمنځ یک کومایي کې نه، بلکې د ملي منافعو په اساس د دوه ملکونو د افغانستان او نړیوال ټولنې سره.
په دې خبرونه کې همداراز اوري چې آیا واقعا په افغانستان کې په زندانونو کې بندیان لا هم شکنجه کیږي؟
هغه کمی کرځي چې مؤسسې دي ورکه زما مسته پرته ده چې زه د کابل بانک څلرم مادزې ټول کرځي.
دا محمود کرزای دی لده سره د کابل بانک د نننه د اداري فساد او د بانک د فعالیتونو د ترنګوالي په اړه مرکه هم لرو. د ده خبرونی اول مطلب مو د امریکایي مقامات ورستي څرګندونه دي چې وايي د امریکا متحده ایالات به ډیر ژر په افغانستان کې نوې سفیر او د نړیوالو ځواکونو لپاره نوې عمومي قومندان ورټاکي. خو تر دې د دې ترڅنګ ویل سوي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر به ډیر ژر له دندې څخه لرې سي او د دې پر ځای به یو نوې څوک د دفاع وزارت لپاره ورټاکل سي. همدارس به د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو د ادارې لپاره نوې افراد تاکل کیږي. څارونکو وايي دغه تغیرات په د افغانستان پر حالاتو بې غیظ نه وي. دوی په نظر په داسې حال کې چې په افغانستان کې تشدد زیات شوی او د امریکا متحده ایالات غواړي چې له افغانستان د خپل ځواکونو پیستلو پیل وکړي، د تجربه کارو سیاسي او پوځي استازو بدلون کیدای شي د افغانستان ستونزه نور هم زیاته کړي. دا چې څنګه دغه مسله کیدای شي د افغانستان ستونزه زیاته کړي، اسمت ساروان په دې ارتباط له کارپوهانو سره غږیدلې او رپورت لري.
که څه هم د سی آی ای د رئیس په حیث د پیټرایس ټاکنه به په امنیتي مسایلو کې د رول لا زیات کړي، خو د ولسمشر اوباما پر ضد به هم انتقادونه وپاروي، ځکه چې شایي له افغانستانه د پیټرایس له وتلو سره دا نظرونه پیاوړي شي چې د اوباما حکومت دې جګړې ته په کافي اندازه توجه نه کوي. په امریکا کې د نړیوالو ستراتیژیکو تحقیقاتو د مرکز غړی ریک نیلسن چې د افغانستان په چارو کې له ډېره وخته کار کوي وایي د دغو تغیراتو په لړ کې ولسمشر اوباما واړی چې په افغانستان کې د امریکا سفیر کرل ایکنبيري هم تبدیل کړي او د هغه پر ځای په خوانه یو تجربه کار ډیپلوماټ راین کراکر وټاکي. د افغانستان حکومت وایي چې دا بدلونونه به د افغانستان او امریکا پر اړیکو او یا په افغانستان کې پر روانو هلو ځلو اخیزونه لري. د ولسمشر کرزی و ویاند حامد علمی آزادی رادیو ته په دې اړه د افغانستان د حکومت دریز داسې څرګند کړ:
د افغانستان اړیکو د نړیوال ټولنې سره د فرد او فرد ترمنځ کومه اړیکه نه ده، بلکې د ملي منافعو په اساس د دوه ملکونو یا د افغانستان او نړیوال ټولنې سره اړیکې دی چې موږ غواړو هر څوک چې په افغانستان کې راځي د خپل ملي منافعو په اساس ورسره همکاري وکړو.
رویټرز خبري اژانس په داسې حالت کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوي د جنرال پیټرایس پر ځای د جنرال جان آلن ټاکنه یو قمار بولي، که څه هم جان آلن په عراق کې بریالی و. ریوټرز خبری آژانس وایي په کابل او اسلام آباد کې ځینې مشران به شایي په دې فکر کوي چې له واشنگټن سره به د دوی د اړیکو راتلونکي څرنګه وي. په امریکا کې د نړیوالو ستراتیژیکو تحقیقاتو د مرکز غړی ریک نیلسن باور لري چې د تروریزم پر ضد پر مبارزې به تمرکز او نږدې اړیکې د پخوا په شان نه وي. خو د افغانستان د سیاسي چارو یو افغان کارپوه ډاکټر اکبر وردک چې په فرانسه کې اوسي باور لري چې وضعیت بدل شوی او نوي حالات نویو چیرو تارتیا لري.
بس خوري چې امریکا تصمیم ولې چې په افغانستان کې د سول در وصل لپاره جدي وسی، نو کچر څه تغییر پرشتیا هم د امریکای د مقامات له خوا نیولې شوی وي. دا یو طبیعي خبره ده چې د نوي سیاست لپاره نوي سری او نوي اشخاص پکار دي.
د امریکا د امنیت په پروژه کې یو بل تحلیلګر جاشو فوست وایي د پیټرایس د ستراتیژي نتیجه به د روان 2019 کال تر پایه څرګنده نشي، خو دی په داسې وخت کې له افغانستان ځي چې په افغانستان کې به د جګړې د موسم اوج وي او د په نظر اوس د امریکا د قواو د مشر د بدلیدو لپاره مناسب وخت نه دی.
دا دغه رپورت په شپږ پړبنه تاسو کولای شئ چې زموږ په ویب سټ وګورئ. دا ازادي رادیو د ویب سټ ادرس دی www.azadiradio.com.
دا ازادي رادیو خبری مجله هوري.
د افغانستان د مرکزی بانک رئیس عبدالقادر فطرت پرون د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د کابل بانک ته بحران اصلي لاملونه له بانک څخه د پورونو اخیستل و. د مرکزی بانک رئیس وویل دغه پورونه اکثره ځینې دولتي لوړ رتبه چارواکو او یو شمېر د قدرت خاوندانو چې د کابل بانک سهم لرونکي هم دي اخیستي دي. ښاغلی فطرت دا هم وویل چې دغه سهم لرونکو پرته له دې چې د بانک مالی توازن په پام کې ونیسي پیسې پور کړي دي، او د دغو کسانو په جمله کې د جمهور رئیس حامد کرزي د ورور محمود کرزي نوم واخیست چې وایي له کابل بانک څخه په همدې ډول پور اخیستی دی. د دغې مسلې د سپیناوي لپاره خان محمد سین په کابل کې له ښاغلي کرزي سره مرکه کړې ده، او په پیل کې همدا سوال ځینې کړی دی چې د پورونو مسله څنګه وه. محمود کرزي په ځواب کې وایي
اغه کوم کرزی چې مؤسسې دي ورکه زما مسته پرتاز چې زه د کابل بانک سره لرم ما د دې ټول قرضې او نه فیصد ټکټانه ور کړی ده. زه نه پوهیږم چې د څه سوه او کې کرسی دا خبره وکړه، نو زه نه پوهیږم چې شاید در فشار لاندې او بعضی خلکانی چې په افغانستان بانک کې سوي دي د نظارت په متعلق د کابل بانک شاید د نوم په دې موضوعات کې راوځي او دوی غواړي چې دا ملامتیا ټول پر هغه خلکو باندې واچوي چې ځان ته برات ورکړي. زه یو دلیل که ده دا رښتیا قصي دا کار کړي دغه بولم زما ته اوس دا خط ما سره موجود دی دا د ثور په دوهمه باندې د دې کال دیارلس سوه نوي زما ته خط پروت دی چې ټولې قرضې ذکر کړي دي چې دا قرضه راکړه شوې ده دا قرضه راکړه شوې ده درې قرضې ما د دوی سره درلودې چې ټولې مې وکړي دي د تکیتانیې سره دت لازمه نه وه چې شورا ته ورشي ولې هلته یو تحقیق روان دی. د دې تحقیق د کابل بانک دپاره کمیسیون جوړ شوی دی چې په راس کښې هغه یې لوجین دی او د دې پاته فرنزک آډیټنګ راځي چې یو بل ملي شرکت دی چې تحقیق کوي د کابل بانک. دی باید منتظر شي او داسې خبرې به نه کړي چې دغه تحقیق د یو رنګ ورکړي او یا دا خلک چې ده پرون وویله دا مجرم وشماري.
تاسې وویل چې تاسې درې ځلې پور اخیستی د دې بانک نه، دا پور کله اخیستی او د کوم هدف لپاره؟
دلته تاریخ نه دی نشته. لی قرضه چې ما د سیمنټ لپاره اخیستې وه دوه میلیونه وو شپږ لکه اووه ویشت زره شپږ سوه او پنځه ډالره. د دې تکیتانه تاریخ یې دی د څلېرویشتمې د اوس څخه دیارلس سوه نه اتیا دا سوې ده نه فیصده چې مبلغ یې سوی دی درې لکه وو نه زره ډالره وو څلور لکه وو اته اتیا ډالره سوې ده. بیا اصلي مبلغ چې ما د تیاتار د بزنس لپاره اخیستی وو یو اشاریه دوه تقریبا یو اشاریه دوه میلیونه ده. د دې تکیتانه ما تقریبا یو لک څوارلس زره ډالره ورکړې ده. بیا د پنځم اصلي مبلغ دی چې ما د غوښتلې چې یو د سیسو ګول فابریکه جوړه کړو څلور لکه ډالره ده چې د دې تکیتانه تقریبا شپږ نوي زره ډالره زه تقریبا درته وایمه دا ما ورکړې ده. او بل ما کابل بانک د شیرخان په کور کې په دوبۍ کښې زه ناست وم د هغې کرایه مې یو لک پنځه څلوېښت زره ډالر شپږ سوه اووه شپېته ورکړې ده چې هغه مې هم کابل بانک ته ورکړې چې دا کورونه اوس هغه اخلي ما چې د کور کښې ته ناست وي هغه دغه راکړه کرایه راکړه دا ټول شیان ورکړي. زما ارزو دا ده چې ډېر ژر تر ژره په دې مورد کښې تحقیق وشي چې دا کابل بانک چا خراب.
ویل کېږي چې له سلو څخه زیات خلک پوروړي دي د دې بانک، نو څه علت چې یوازې د اته نفرو نوم اخیستل کېږي او نور پټ ساتل کېږي؟
دا ټول سیاسي مانورې دي د دې خاطر چې ځان باید یو څو نفر د ځان طرفدار کړي چې هغه باید د قانون او د تحقیق په مقابل کښې د ده دفاع وشي.
د جمهور رئیس حامد کرزي له ورور محمود کرزي سره د دغې مرکې بشپړه بڼه به د سبا ورځې په خپرونو کې درته وړاندې سي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هغه څرګندونې رد کړې چې وایي دغه اداره مجرمین د څېړنو په وخت شکنجه کوي. د افغانستان دننه د بشري حقونو یو شمېر ادارو ده او د افغانستان د ملي شورا ځینې غړو هم ویلي دي چې د ملي امنیت په ځینې ادارو کې له نیول شویو کسانو سره د تحقیقاتو پر وخت ناسم چلند کېږي. مخفي عزیزي دې مسلې ته کتنه لري.
په افغانستان کې د بشر د حقوقو د یوې ادارې مشر لال ګل لال چې د زندانونو په برخه کې کار کوي وایي سلګونه داسې موارد او دوسیې ورسره ثبت دي چې د ملي امنیت په اداره کې له بندیانو سره زور زیاتی کېږي. ښاغلی لال زیاتوي چې له دې دوسیو څخه یې ځینې ولسمشر کرزي ته هم وړاندې کړي دي.
موږ په دې اړوند باندې د ولسي جرګې د غړو دغه تور چې ملي امنیت په ځینو ریاستونو باندې لګولی موږ یې رد کوو نه، بلکې موږ د دې حمایت کوو چې هلته شکنجه لا په زیات پرته ده چې د دې بېلګې او مثالونه په سلهاو شته دی.
د ښاغلي لال په باور په افغانستان کې د اوسنیو امنیتي ستونزو او مخالفتونو د ډېرېدو یو لامل هم د ملي امنیت په ادارو کې له بندیانو سره ناوړه چلند او زور زیاتی دی. د همداشان اندېښنه څرګنده کړه چې که په دې ادارې کې د تحقیقاتو پر مهال له بندیانو سره په چلند کې بدلون را نشي نو ښایي امنیتي وضع نوره هم له لویو ګواښونو سره مخامخ شي. په عین حال کې په ولسي جرګه کې هم یو شمېر وکیلان د ملي امنیت په ادارو کې له تورنو کسانو سره چلند ناسم بولي او حتی د ادارې د ولسم او نویمو ریاستونو د ړنګېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې په دغه ریاستونو کې د څېړنو پر مهال د ځورونې له سختو لارو څخه کار اخیستل کېږي څو نیول شوي کسان په خپل جرم اعتراف وکړي. د ولسی جرګې غړی عبدالستار خباسي هم ورته نظر لري.
زه پیشنهاد کوم درنو وکیل صاحبانو ته چې د نیویم ریاست او د ولسم ریاست د الغا اعلان او د تصویب د نن وکړي. د دې لپاره کاغواړی چې افغانانو ته نجات ورکړي د تعذیب نه او د زجر سکنجې نه خلاصي، د یو مردانه شین کارت پورته کول د دې ادارو الغا ده، په خاطر د دې چې هر هغه څه چې د شریعت او د قانون سره په ټکر کې وي هغه باید ملغا شي.
د بشر د حقوقو د ادارې د مشر لالګل لال په خبره د څېړنو پر مهال له تورنو کسانو سره د همدې ناسم چلند او زور زیاتۍ له امله کله چې یو شمېر بندیان خلاصېږي د مخالفینو لیکو ته ورځي. ښاغلی لال زیاتوي چې که څه هم د ملي امنیت اداره کولی شي یو تورن تر دوه اویا ساعتونو د څېړنو لپاره وساتي، خو دی وایي چې ډېر کله دغه تورن کسان ان تر میاشتو او کلونو په دې ادارې کې د څېړنو لپاره ساتل کېږي. خو د ملي امنیت د ادارې ویاند لطف الله مشال د نوموړي ادارې په څانګو کې هر ډول زورونی او شکنجې ردوي او وایي چې په دغه اداره کې له بندیانو سره سم او معیاري چلند کیږي.
چېرته دا شکنجه موجوده وای نو حتما به سره صلیب یا د بشر د حقوقو کمیسیون یا د ملګرو ملتونو ادارې دغه موضوع په اصطلاح افشا کړې وای. شکنجه نشته او دغه کوم خبرې شوې دي کاملا نه ده.
د ملي امنیت په اداره کې د تحقیقاتو پر مهال له ناسم چلند او زورونو څخه په داسې حال کې خبرې کیږي چې د افغانستان په زندانونو کې هم ورته شکایتونه موجود دي. که څه هم د عدلیې وزارت او د ملي امنیت اداره له تورنو کسانو او بندیانو سره ناسم چلند نه مني، خو یو شمېر کسان چې له بنده خوشي شوي دي هم ورته شکایت لري. یو شمېر کتونکي وایي چې په امنیتي ادارو کې د پخواني کمونیستي رژیم ځینې کارکوونکي شته چې لا هم د هغه وخت د زورونو او شکنجو څخه کار اخلي. د ځینو په باور په زندانونو او توقیف خانو کې له داسې وسیلو څخه کار اخیستل کېږي چې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي او حتی را خوشي شوي کسان یو کال وروسته هم نشي کولای سم وګرځي.
سات د ماشام شپږ بجې او دوه ویشت دقیقې کېدونکې دي. سبا د ازادي راډیو په خپرونو کې ولایت په ولایت پروګرام خپرو. په دغه پروګرام کې چې د افغانستان د په وخت د ماپښین له درې نیمو تر څلور نیمو بجو پورې خپرېږي، د ننګرهار پر ستونزو او په ننګرهار کې په موجودو حالاتو باندې د دغه ولایت له چارواکو او استازو سره خبرې کېږي. نو د ننګرهار اوسېدونکو ته بلنه ورکوو چې د خپرونې وخت هیر نه کړي او له خپلو چارواکو سره خپلې ستونزې شریکې کړي. په ځانګړي ډول لکه څنګه چې نن زه په خپرونو کې وم، نو د ننګرهار د شینوارو له ولسوالۍ څخه د قومي شخړو په ارتباط ګڼ شمېر پیغامونه راغلي وو. دغه د سبا وخت دی، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د دغه پروګرام په ترڅ کې د خپلې پوښتنې له چارواکو سره څخه مطرح کړي او خپل مشکلات ورسره مطرح کړي. نو د پروګرام وخت په یاد لرئ، د ماپښین له درې نیمو بجو تر څلور نیمو بجو پورې سبا.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانو چې د مسعود فیض دی، زه یوه د مسلمان د کاردان یم. تم څو داسې یو ورځ ده چې مجاهدین کمونیزم شکست ورکړي. دا د مجاهدین یو ډېر غټه کارو چې موږ ته دغه زموږ افغانستان زموږ په لاس راکړي.
زمان مبد صبر د کابل خارسیدین که اتم د سور افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پایل یو ورځ و. مو قربانی ورکړ، از مونږ زخت زیات خلک شیطان شول او کورونا وران شول، کې کډواله لارې برابر شوي، خلک کډوال شول. ډیر نوړ اغیزه یو سم په د کورنۍ جګړې اغیزه لا هم نه دی ورکه، او دا کورنۍ جګړه اوس هم خلک سوځوي.
افغانستان کې جنگونو څه حالات دي؟ زما په نظر هغه ورځ به زمونږ جشنې چې افغانستان کې جنگونه ورک شي، بدبختي ورک شي، آبادی شروع شي.
د چهارشنبه په ورځ په ماښام په کابل کې د ازادي راډیو نوی دفتر پرانستل سو، او دغه راز د 1909 لمریز کال غوره شخصیت ته هم ځانګړي ډالۍ ورکړه سو. په دغه مراسمو کې یو شمېر حکومتي چارواکو، د ملي شورا غړو او روڼ اندو برخه اخیستي وه. د ازادي راډیو خبریال به په دې ارتباط تاسو ته معلومات وړاندې کړي.
د ازادي راډیو لخوا د 1909 لمریز کال غوره اعلان شوی شخصیت ته ځانګړي ډالۍ ورکړی شو، او د غراس په کابل کې د دې راډیو نوې دفتر هم په ځانګړو مراسمو کې پرانستل شو. په دې مراسمو کې چې د چهارشنبه ورځې په ماښام په کابل کې جوړ شوی وو، د ملي شورا یو شمېر غړو، حکومتي چارواکو او روڼ اندو برخه اخیستې وه. په دې مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال دین محمد مبارز راشدی په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو فعالیتونه د پام وړ وبلل، او وی ویل چې ازادي راډیو په دې برخه کې ډیره خزلې دلیده.
رادیو ازادي یکی از رادیوهای تاثیرگذار و یکی از
آزادی رادیو یو خه او غیزمن رادیو د چ په افغانستان کې د معلوماتو د ورکولو په برخه کې خه او معیاري خدمتونه کړی دي. نن رسنۍ په افغانستان کې پراخ فعالیتونه کړی چې د دې هیواد خلک ورته په آزاد ډول لاسرسی لري. دا د نږدې لسو کلونو هلې ځلې او نتیجه ده.
نزدیک به 10 سال است.
آزادی رادیو له 1968 لمریز کال راهیسې هر کال یو کس چې د دیموکراسۍ د بشر د حقوقو بیا رغونې او سولې لپاره ډېرې هلې ځلې کړې وي د کال د غوره شخصیت لقب ورکوي. د آزادی رادیو لخوا د 1970 کال غوره شخصیت افغان سندرغاړی فرهاد دریا ونومول شو. فرهاد دریا ته آزادی رادیو یو ډالۍ هم په پام کې نیولې وه چې د آزادی رادیو د سیمه ییز مشر اکبر ایازی لخوا نوموړي ته ورکړی شوه. فرهاد دریا په خپلو لنډو خبرو کې وویل چې دی له دې ډیر خوښ دی چې آزادی رادیو د ټولو افغانانو هلې ځلې په پام کې نیسي او د هنر په برخه کې د دې هڅې هم له پامه ونه غورځولې او دی د کال د غوره شخصیت په توګه اعلان کړ. فرهاد دریا وویل چې له دې سره دی نور هم هڅول شوی تر څو په هنري برخه کې ډیر کار وکړي.
رادیو آزادی به مسابقه یکی از بزرگترین مهره
ها آزادی رادیو د افغانستان د رسنوی ترمنز د یو پیاوړی او ځلاند ستوري په توګه د باور لاس پر ما کې خوت او زید کال د غوره شخصیت په توګه ونمول. په پوره ډاډ سره رشبنه کوم چې زبدلا خایستا افغانستان او خپل ژوند لپاره کار وکړم.
په عین حال کې د آزادی رادیو مشر هاشم مومن وویل چې آزادی رادیو په تیرو نهو کلونو کې د بیان د آزادۍ لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې کړي او په دې برخه کې به خپلو هلو ځلو ته همداسې دوام ورکړي.
د آزادی اروپا رادیو چې د آزادی رادیو یوه برخه ده او په 28 ژبو خپرونې کوي او په نړۍ کې تر 640 میلیونه زیات اوریدونکي لري. د بیروري معلوماتو او راپورونو د خپرولو ترڅنګ د سولې، دیموکراسی، د بیان د آزادۍ، د مدني ټولنو د پیاوړي کېدو او د قانون د حاکمیت د اصولو ملاتړ کوي.
آزادی رادیو په 2002 میلادي کال کې د افغانستان لپاره په پښتو او دری ژبو خپرونې پیل کړې. دا رادیو په اف ام 100.15 او میډیم یا منځنۍ څپه 12.90 څپه د سهار له 1 د ماښام تر 2 پورې په اونۍ کې 2 ورځې خپرونې لري. آزادی رادیو په همدې هڅه کې ده چې ژر، دقیق او بیلوري معلومات خلکو ته وړاندې کړي.
خبری مجله اوري.
او مخکې تر دې چې سیمه ایزو مسایلو ته ورسو، یو عاجل خبر لرو. د فرانسې د خبری آژانس په حواله د کابل کندهار په لویه لاره د زابل په مربوطاتو کې د یو بس په ټکر کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او 30 نور زخمیان دي. او اوس هم راځو د ایران مسایلو ته. په دې ارتباط چې آیا جمهور رئیس محمود احمدی نژاد به استعفا وکړي له واکه به لري شي کنه، یو تحلیلي مطلب خپور شوی. اسمت سروان به جزئیات وړاندې کړي.
تر اوسه پورې په ایران کې داسې نه دي شوي چې د یو چارواکي استعفا یا استعفا ته اړستنه دي کومه مهمه او فوق العاده موضوع وي. کله چې خبره د وزیرانو د برطرفه کولو وي، نو د ایران له انقلاب راوروسته تر اوسه پورې د دغه هیواد هیڅ ولسمشر د احمدی نژاد ریکارډ نشي ماتولی. تر دې مخکې هم یو شمیر وزیران ګوښه کړی شوي. د استخباراتو پخوانی وزیر غلام حسین محسنی ایژهی او د باندنیو چارو مخکنی وزیر منوچیر متکی برطرفه شول. متکی په داسې حال کې ګوښه شو چې یو بهرنی هیواد ته په سفر تللی و، او په حقیقت کې مخکې تر دې چې ده ته وویل شي چې څنګ ته شوی دی، د کوربه هیواد سینیګال چارواکو خبر کړ. ګارډین ورځپاڼې لیکلي د آیت الله علي خامنهای له عکس العمله پرته څه شی سبب شو چې د ایران د استخباراتو اوسنی وزیر استعفا وکړي؟ د ایران د چارو اکثره کارپوهان او ممکن په خپل احمدی نژاد هم په دې ټکان خوړلی او حیران شوی وي چې له 1 کال چوپتیا وروسته آیت الله علي خامنهای په ډاګه د احمدی نژاد له لوري د چارواکو د برطرفۍ په اړه څه ونه ویل، خو اوس ناببره رامخکې شو او د احمدی نژاد پرېکړه یې وغندله. ګارډین لیکي آیت الله علي خامنهای دا کار یوازې د دې لپاره ونه کړ چې مستحی بیرته د استخباراتو وزیر وټاکل شي، بلکې د دې لپاره یې دا کار وکړ چې احمدی نژاد ته سزا ورکړي چې ولې پر مهمو کارونو سترګې پټوي. تر دې هم حیرانوونکې دا ده چې خامنهای همداراز وویل تر څو چې دی ژوندی دی په دې ستر ملي غورځنګ کې به یوه ذره انحراف ونه مني. خو پوښتنه دا ده چې اوس ولې خامنهای تر دې مخکې چیرې وو او د مصلحي په برخه کې کومه خاصه خبره شته؟ ولی ښاغلی خامنه‌ای د لاریجانی په باب چې په 2001 کال کې استعفا ته مجبور کړی شو څونه ویل، حال دا چې لاریجانی تر مصلحی د ته ډیر نږدې وو. ورسپانه په دوام کې وای داسې ښکاري څه چې د ایران د مذهبي مشر اندېښته پارولې د استخباراتو شتمني او پیسې دي چې مشایي او احمدی نژاد د خپلو سیاسي ګټو لپاره انحصار کړي دي. دا کار به کېدی شي پخوا هم شوی وي، خو داسې بریښي چې خامنه‌ای اوس پوه شوی چې دا کار تر اندازې او حده اوښتی دی.
د ازادي راډیو د نن ورځې د پښتو خپرونو دا وروستۍ خبري مجله پای ته ورسېده.